په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونې اوري. د دې خبرونې وخت د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوی چې په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. نن جمعه ده، د وږي اسمبلی 18 د سپتمبر 8. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن جمعه یې خپور کړی ویلي، طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بې برخې کول دي. په دې سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې مشرې الیزابت ایونسن ویلي، له عام ژوند څخه د ښځو او نجونو د حذفولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکي چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. د اسلامي همکارۍ سازمان افغانستان ته د خپل پلاوي له سفر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې باید ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو حق ورکړل سي. د اسلامي همکاري سازمان پلاوي د افغانستان د سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د پوهنې، لوړ زده کړو، کورنیو چارو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره کتلي دي. په دې پلاوي کې د دغه سازمان مرستیال شیخ عظام، د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی طارق علي بخیت، دغه راز د ترکیې، سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، بحرین، اردن، مالیزیا او څو نورو اسلامي هیوادونو دیني عالمان شامل وو. د اسلامي همکاري سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوي طالب چارواکو ته څرګنده کړې چې ټول اسلامي عالمان په دې برخه کې د نظر یووالی لري چې زده کړه د ښځو او نارینه وو حق او مسؤلیت دی. طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. په کاناډا کې د بشري حقونو لپاره د خبریالانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوال شخړې د دې سبب سوي چې له افغانستان څخه د زیانګالو خبریالانو د لیږدولو بهیر ټکنی سي. د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبریالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک دي. په کاناډا کې د بشري حقونو لپاره د خبریالانو د ټولنې اجرایه رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت ناوړه بللی، خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د زیانګالو خبریالانو انتقال آسان کار نه دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي دوی له بې ځایه سویو او زیانګالو افغان میرمنو سره د سواد په زده کړې کې مرسته کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، دوی هڅه کوي بې ځایه سوي افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده کړي او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغه ادارې د یوې زده کوونکې وینا هم خپره کړې چې ویلي دي سواد ماته هیله رابخشي. نن د سپتمبر میاشتې 8 د سواد نړیواله ورځ ده او له 1968 میلادي کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بېلابېلو شعارونو سره لمانځل کیږي. د ناټو سرمنشي وایي چې اوکراني ځواکونه توانېدلي د روسیې له دفاعي کرښو واوړي او د روسي ځواکونو په وړاندې په خپلو ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي. یانس ستولتنبرګ پرون پنجشنبه د اروپایي ټولنې قانون جوړونکو ته په خبرو کې ویلي چې د اوکراین ځواکونه د روسي پوځیانو په وړاندې ورو ورو مخته ځي او دا د ناټو د ملاتړ اهمیت او له اوکراین څخه د ناټو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي. د روسي ځواکونو پر خلاف د اوکراین ځوابي عملیات د روان کال په جون میاشت کې پیل شول. شمالي کوریا نن وویل چې د څو کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپتل جوړ کړی چې اټومي حمله ورڅخه کیدای سي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون دا د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وګڼله. د شمالي کوریا دولتي اجنس د خبر را مخې دغه اوپتل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین سوی، خدای نه د مشخصه کړي چې څو میزایلونه لیږدولی او توغولی سي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښوولی چې دغه اوپتل دي هغه څه چې شمالي کوریا وایي کار ورکړي. د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه سوي. دولتي رسنیو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون ماپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یوه شرکت کې سوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې وغورځېدل. حتی کسان ځای پر ځای مړه سول، بل د ټپونو له کبله سا ورکړه او د بل مړی وروسته وموندل سو. د رسنیو راپورونه وایي په دې باب چې دغه پیښه څنګه سوې څېړنې پیل سوي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې په دې اړه بحث لرو چې د طالبانو سرپرست کابینه د وکله نشوه دا کابینه به تر کله خپل کار ته دوام ورکوي پر دې کابینه دا انتقاد کیږي چې لازم تخصص نه لري طالبان بیا دا کابینه بریالی ګڼي مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو او د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم د طالبانو د سرپرست کابینه په اړه سنا کاکړ راپور لري
اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرست کابینه تعین او اعلان
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان د وکالت ایشول زبی الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څنګه یو مهمو څیرو څخه دی د 2021 کال د سپتمبر په 8مه د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو ملا عبدالغني برادر د اقتصادي مرستیال مولوي عبدالکبیر سیاسي مرستیال او ملا عبدالسلام حنفي د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو له اعلان سره سم د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني چې د امریکا متحده ایالاتو په تور لست کې شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر انعام ایښودل شوی د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تیری کې د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی طالبانو ان د خپلې سرپرستۍ کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ د نړیوالې ټولنې لخوا تل ته نیوکې شوي چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازی او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لست کې دي د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي
جهان میتونه با ارائه کمک‌های بشری
نړۍ کولی شي چې بشری مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي خایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوهی تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤل وګڼي
په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې د طالبانو په بیلابیلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانانو ته تر ریاستونو او وزارتونو پورې ونډه ورکړي بدبختانه چې حتی ونډې ورنه کړه خو حتی د دوه مدریم بستونه یم د وظیفونو ویست مسلکیانو ته خو بعضې جایو کې وخت نه ورکوي نو حتی دلته چې تماس لري ته دکترا چا چې تحصیل نه کړي هغه نو څنګه وکولی شي چې د هغه چا د لاس لاندې کار وکړي چې هغه تحصیل نه یې کړی تا باندې دې ته یو رواني فشار پیدا کوي نو ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د وطن کې پاتې شي
خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد حکومت د کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څېرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل
دا کابینه د پارلمان لخوا نه د خلکو د استازو لخوا نه تر اوسه تایید شوې نه ده نو بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل شوی ټول ملایان دي تا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست نو بینن هغه وخت کې نو نه شي کولای چې موږ د کامیابه او بریالۍ یو کابینه دا چې وکړی سي نړیواله سړی کې جوړ کړي
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه
دا سری په سبو کې پروګرام دی زحمت شبر ساسو کوربایم طاهر روشن ټکنیکی برخه کې را سره مرسته کوي د غراپور مو واوریدو اوس په ملوانه تاسو ته معرفي کړم په دې خبرونه کې مو سایمی خوګیانی د سیسی چارو کتون کې تاج محمد تلاش د سیسی چارو کتون کې او غوث جان باز پروسه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیسی چارو کتون کې ته بلنه ورکړې ده د ملمنو هر کله کوم خبرونه ته شراغلی لومړی کا ورشم اغلی خوګیانی ته ساس په نظر د طالبانو د دوه کلن سرپرست کابینه مثبت اړخونه سری منفی سری په لنډو لطفا
ډیره زیاته مننه نوښتونه تاسو محترم او اوریدونکو ته سلامونه ما ول خو دا چې ما منفی اړخونه باندې بحث وکم لکه څنګه چې دوه کاله د طالبانو د کابینه نه پر شو اول خو دوی نفسي مسؤلیت نه لري په دې معنا چې دوی د کمپارټمنټ په افغانستان کې په وغړنګ شوی دغه نه هدا منځتلې دي دوی د غوړه مثلا مشروعیت نه دی اغوستی راي نه تر څه کوي ته چوي نه دی یو موضوع ما چې متاسفانه دا کابینه څه چې وی چې هم شمول په دې معنا چې هم د بدخشان سره په کوم د بغلان سره په کوم کې څنګه راځه زما په نظر هم شمول نه ده ځکه د افغانستان ټولې هغه سیاسي ډلې او ها اجتماعي ډلې چې فعال وي زور لرلو د غیر د مولانا بوڅکې شتون نه لري او دا چې هغه جنسیتي تعویز له نظر موږ کوو اصلا ښځه په شتون نه لري ښځه په بالکل نشته د همدې د خاطر نه کوم څه هم په رسمیت نه پیژني نه غټه ستونزه همدا ده چې ښځه خو یوازې دا چې کابینه کې نشته متاسفانه ورو ورو نو په دې خاطر باندې بل تخصصي نه ده تخصصي موږ څه ګورو چې په وزارت سره کې یو مولوی صاحب ناسته په کلم په وزارت کې تاسو ته لیکي بل مولوی صاحب ناسته په وزارت مادان کې په مولوی صاحب ناسته یې نه دی نو دا څه څنګه کوي نو زما په نظر ک رشوت کم شوی نسبت دا نه دې کې مشکک نه وی ځان دا تاسو مثلا دوی وی چې په داسې مالې څنګه اوه چې داخلي اوه چې د لګانې رشوتونه کم شوی دا به یو څه مثلا له بچی څخه نو
یو ورڅ وبخښه تاسو واتس اپ واتس اپ لاله را سره سی فکر کوم ټلیفون لته سو نه یو څل لري دی اواز پک راځي
اواز راځي کی
نه اوس به تر شو یو څه یعنی کې تاسو په لاره سپیکر کې کېشلې بیا ان کاس کې بل اواز شاوخه او بیا مم غوږی په غوښ کې وي هغه هم کله نه کله مشکل جوړوي
نه نه واکه واټس اپ باندې واټس اپ ته خبر پکو مخوازم شو فانشتا چې څنګه تاسو आवाज درتي یعنی کاس کوي
او اوس دغه اوس چې تاسو خبر کې به تر شو مهرباني خپل خبر سره دوام ورکړه
نو ما ویلې چې فقط مثبت ارخص ما په نظر دغه یو شی وی ک رشوت پکې کم شوی وی لکه څنګه چې دوی دا وزارت مالک مثلا څنګه وایي چې شوی دی نو دا په حکومت کې رشته په رشوت مو پراخانته زو ان پیسې دې د هاف مال کې دلې اجازه نمبر له داخليانو څخه څنګه کول او څه دغه کار کوي نو دا یو مثبت ارته دغه
تخصص نه او bale او هغه تاسو ټکی مې تاسو ټکی مې یادښت کړی چې کوم ټکی مې تاسو یاد کړل اوس په دې جان باس صاحب نظر واخلم جان باس صاحب تاسو کده دې کابینه مثبت او منفی اړخونه بیان کړئ لطفا مننه
ټول ته سلام ګورې شبیر صاحب زمونږ د دې مثبت او اړخونه کې څه ورغلي دې څه وو چې دوی د حامیان وایي د دوی حامیان وایي زین نه وایي د دوی حامیان وایي چې هغه متحده ایالات چې او ځین نور هیوادونه دي لکه پاکستان او لکه دغه د منطقې ځینې هیوادونه هغه وایي چې موږ خوشاله یو ځکه چې مثلا طالبان د
امریکا خو رسما نه دی ویلي چې دوی حمایت کوي نو تاسو یې چې امریکا د دوی حامیان
ما نه دی ویلي د حمایت مال حامیان نه حامیان نه په نظر هغه حامیان لکه وخت چې جو بایدن وایي چې لاشي رسنې وګوري طالبان موږ سره همکاري کوي هغه القاعده د منځوري
بنا
دغه د
سپیسی په
برخه
کې
یعنی
کاونټر تروریزم په برخه کې اتمن جان باسب که جواب تر راشو تاسو البته د اوشت بحث سه په کوم محتوا په داخل کې د امریکا جمهور رئیس ته خبره کړې ده که راشو د سوال ته یعنی تاسو مثبت او منفي اړخ ل خپل نظر د دې کابینه په اړه کرته بیان کړل
نو که تاسو ما د څه لنډوي
نو نو بیا ورسره نور بحثم دوام ورکو دا خبره دا برخه لنډه راوخلو بیا ورسره بحث دوام ورکو
دغه خبره د طغل شبر چې طالب دا یو افغاني پدیده نه ده، دا یو جوړه شوې طرح شوې برنامه ریزی شوې یو پدیده ده چې په افغانستان باندې تپل شوې. دا یو سناریو ده په افغانستان کې د زینو مو
مننه جان باسل، مننه دې خطر چې خبرونه ده د اول برخه ځوابونه تر لاسه کوم، بیا به ورسته دې باس ته ورزو چې طالبان څوک دي او څه کړی دي. تلاش شپ کستاسو نظر واخلم د طالبانو د کابینې مثبت او منفی اړخونه څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته شبت او د باخ ګډونوالو ته او د ازادي راځي ټول اوریدونکو ته د زړه څخه سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د اسلامي امارت او اساسي د کابینې د ملت وزیر صاحب بیان کړی او خپل منیجمنت او مدیریت په دې کې
تلار سب محترم او بخشی دستاسو آوازم سم نده، فکر کوم لرد سکه دا دی تلیفون خواه و گرزوی شاید بهتره شی
انشاءالله سیسو
وست سیسو مهربانی وست خبره لسیر پایل که لطف.
لمرای دی طالبانو او دی اسلامی امارات دی کابینی قوی منیجمنت او قاطع منیجمنت دی دوی یو اساسی پالیسی بیانوی. دویم، په افغانستان کې امن او ثبات هر ګوډ د افغانستان د تجی تاسو به څوک ونه وی چې ته چیرې دي ولې دي د کوم ځای راغلی او څه کوي، او امنیت به د خوندې وي. دا هم د قاطع مدیریت او اعظم یو اساسي ټکی ده. دریم، فساد مطلق لمنځه تللی ډیر کم بشتون ولري چې هغه هم په تدریجي توګه لمنځه ځي. څلورم، د افغانستان اقتصادي نظام تاسو په یاد ولرئ که نور نظامونه وای او داسې تعزیرات او داسې جنگ او داسې ناټو ترې وتلی وای اوس به اکثریت خلک د لوږې مړه وو. د څلور، پنځم، د شریعت جاری کول او هر افغان ته د هغه په سرشت د حقوقو ورکول. شپږم، د هر لویست څخه قاطعانه دفاع. اووم، ملي منافعو ته په کتو سره د ملي منافع او دفاع او پیرغه رڼاتا پالیسی ته په کتو سره اجرات تر سره کول. او دینی کم فساد چې په خوانی خلک او یا موجوده دینی په ټیټو ټیټو بستونو کې چې زمينه دې ته برابر وي چې فساد رامنځته شي. او یو تریو حد هم د اکثریت پښتنو حضور په کابینه کې دا دوه ټکي.
بله، مننه تلار صاحب، مننه.
ډیره مهمه ده او یو څه چې ډیر زیات لمن ویرسول د مخدره موادو صفر تراټیټول چې ناتو امریکا او ګاونډي هیوادونو میلیارډونه ډالر په ولا غواله.
بله، مننه تلار صاحب، مخی تر دی چه جانواز صاحب تواشم دی غوی نظر هم واخلم. په دغه برخه کې چې تاسو وایئ چې ټول خلکو ته حقوق ورکړی دي، مثلا د نجونو مکتبونه یې بند کړی دي، دا خو د دوی حق اخیستی ده؟
دا بندیدل د موقتي وخت لپاره دي، ځکه چې کوم دا د دایم لپاره نه دي.
خو خیر، هدي اقل داوس تلارسب داوس د کابینه په دوه کلنۍ باندې خبرې کوو، یعنی په دې تیرو دوه کلونو کې دا حق خوړل شوی دی. مننه، لږ به خبرته وروسته بحث دوام ورکو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا سدیب سپوکی پروگرام له اسدی رادیو اوری په دی خبرونه کې زحمت شي برسات کوربم. په خبرونه کې مومیلمانه دي سایمه خوګیانی، تاج محمد تلاش او غوث جانباز. د پروگرام د بحث ټکی مو د طالبانو د سرپرست کابینې دوه کلنی ده چې دوه کلن شو. جانباز صاحب، اوس هغه د باسونو برخه ته سرازو راګرځو. د خلکو د حقوقو خبره مخکې تلاش صاحب وکړه چې مال دوی هم دا پښتنه وکړه. د په تیرو دوه کلونو کې درې عمده ټکي که ستاسو په نظر باندې د خلکو له حقونو کې نقصې وي څه شی دي؟
زما په نظر ښاغلی شبر، زه نه پوهېږم چې زما ځوابونه تاسو خوښیږي که نه هغه د برنامې په روحیه برابر دي که نه. په هر حال زه به خبره کوم، تاسو کولی شئ بیا ماته وخت رانه کړئ چې خبرې وکړم. په هر حال زما نظر دا دی چې د طالب ډلې په هیڅ صورت دا یو نظام نه دی، دا یو حکومت نه دی. د طالب ډلې د بشر د حقوقو هغه یونیورسل یعنی عمومی اعلامیه نقشه کړې ده. زه نه پوهېږم چې کوم اجزا د دې اعلامیې چې افغانستان دا میثاق دغه اعلامیې امضا کړې ده د ملل متحد یو تاریخي غړي په حیث، اصلا زه نه وینم چې هلته یو اجزا د هغې د طالب ډلې د خوا رعایت شوي سي. دا چې ځینې دوستان وایي چې په افغانستان کې امنیت برقرار دی، نو امنیت خو په زندان کې هم برقرار دی. سهار تا ته چای درکوي، غرمه درته ډوډۍ درکوي، مازیګر درته د پاکستانیانو په خبره د دوی دوستانو ناشته هم درکوي. هلته ډېر ښه امنیت دی، هېڅ شی فقط چای ډوډۍ خوره، د خواخوا مسمر شم کوه، لبیک وایه، بس زندان دی، خوشحاله، امنیت دی. دغسې یو شی دی په افغانستان کې. په افغانستان کې انسان او د هغې ژوند په امنیت کې نه دی. دوی که وایي چې چاودري نه دي شوي، نو دا والي د دوی په مزار کې چاو
کېدای شي چې دوی دا ووایي چې یعنی نسبتا کمی شوي دي. یعنی دا خبره خو ازادي راډیو د یوې رسنۍ په صفت باندې هم تاییدوي چې چاودنې کمی شوي دي.
چاودنې کمی شوي نه دي، چاودنې دوی کولی، چاودنې همداغوی کولی. ولی موږ بیا دا د یاده باسو، موږ خو دونه لنډ فکر باید ونه لرو، چاودنې خو همداغو کولی کنه. دا یو بله دا چې دوی ویره یو ویره خپره کړې ده په افغانستان کې. د افغانستان خلک دوی ډاروي، که دوی ډارېږي نه، که دوی ډارن نه دي، که دوی افغانان دي، ولې سیاسي افکارو ته اجازه نه ورکوي؟ ولې سیاسي احزاب د قانون په ترڅ کې نه د بغاوت په ترڅ کې دوی ورته اجازه ورکوي نه؟
ولې ستاسو د همدې برخه کې بیا نورې خبرې به مروسته بیا وکړي که نه؟ په همدې برخه کې به تلاش صاحب ستاسو
دوی دا خبرې تاسو وویل چې دوی کم حقوق نخلي دي یا نه دي.
تر اوسه پورې ټکي په ټکي تاسو حقوق نه دي راته بیان کړي که نه؟ عمومي خبره مو کړله چې عمومي حقوق نه شي دي.
تاسو وویل د ژوند امنیت تامین نه دی، د ښځو حقوق تامین نه دی، د ښځو د حقوق د کار حق تامین نه دی، تنوع د افکار یعنی تشکیل د احزاب تامین نه دی. دا کوم حقوق دي؟ دا خو
هغه د
ډیکلریشن کې.
بله مننه، مننه.
ډیکلریشن کې راغلي دي کاغله شي.
مننه. تلار صاحب، تاسو د طالبانو د دوه کلنې کابینې اکثر مثبت ټکي یاد کړل، د جانباز صاحب د دغو خبرو په باره کې څه وایست؟
څه فکر کوم چې جانباز صاحب فکری تکلیف لري. فکری تکلیف څه دا معنا؟
خیر، اعتراض به نه کوو. و تلار صاحب، اعتراض به نه کوو په خبرونه کې، په یو چا د هغوی د نظر په باره کې خپل نظر څرګند کړي، نه په دغوی په باره کې.
دا یو اعتراض نه کوم، دا یو عظیم تکلیف ده.
نه دا خواهش کوم، یعنی خواهش کوم، یعنی هیڅوک، تلاش صاحب محترم، هیڅوک د ازادي راډیو د مایک له لارې د بل چا په باره کې خبره نه شي کولی، د هغه د فکر په باره کې خبره کولی شي.
نو کله چې وایي چې دا فکري تکلیف لري، نو هغه خو باید سړی ومني او تحمیل ته ځمه او ثبوتونه دې ثبوت او مخ ته نه ځم.
نه
جانباس ته وی چې حقوقونه او حقوق د څه زموږ ورته اسلامي امارت ټول شته چې پر کومولې دي زرګونه شته ټول ته حقوق ورته ورته دا حقوق نه شي شاله.
ام ته ټکی ته او بخشه تلار صاحب، مننه. د شوزو په برخه کې تاسو ته خبره وکړه، سایمه خوګانی خپل میرمن ده، د دوی نه په واورو د شوزو د حقونو په برخه کې اغلی خوګانی تاسو خپل نظر ورکړي.
احترام د دوړو جانباز صاحب او د تلاش صاحب نظرونو ته. څنګه څنګه چې دوه کله طالبان په افغانستان باندې حاکم شوي دي، او چې کوم حقونه چې ښځو روا مسئول په ټوله کې هغه مثلا هم په اسلام ورکړي وو، ګډ شو سدو اساسي قانون هم نه مني، کله کله وی چې ظاهر شاه قانون عملي کوو ما فکر نه کوم. د ټولو قوانینو په خلاف باندې د ښځو روا حقونه، مثلا د کار حقوق، ښځې مرور د زمان ورو 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 ټول وزارت قانون حذف کړي او ګدایي ته کې نه بولي. زما یاد دي چې د ښځې چې لسانس وي نن ناست دي په بازار کې، بچو د نفقې دپاره، حلال نفقې ګټل دپاره بوټان رنګوي. زما یاد دي چې ښځې چې مثلا لسانس شي نن یې ګدایي ته مجبوره کړي دي، او شاید ډیر خدای نه خواسته ډیر بد لارته به نور مثلا مخه وکړي، ځکه اقتصادي له نظره دوی مجبورې دي چې باید اولاد ته نفقه ورکړي. اکثره ښځې زموږ د کور سرپرستي ور ترغاړه وه، او یا یې میړونه شهیدان شو یا مړه شو یا کونډې وي، د اولادونو نفقه ور ترغاړه وه، د ټول نه خلاص کړي. دوه کاله ووته زموږ ورور وی چې دا مثلا دا دایمي خبره ده. دوه کاله د افغانستان ښځې د افغانستان جنکۍ د تعلیم نه محروم دي، شپږم نه پورته صنفونه پانتونونه هر څه په ټپه ولاړ دي. دا څوک جبرانولی شي؟ یو ساعت په څو کالونو کې ولاکه جبران شي؟ دوه کاله څنګه جبرانی دا بل د تعلیم حق دا چې په سیاسي د خپل حقونه محرومې سیاسي مشارکت نه لري. موږ اول د لویه جرګه په نوم باندې لویه جرګه وه، خو د ملایانو جرګه وه. تاسو به یوه ښځه راوستې وه په چادرۍ کې، ویلې بهمونږ دغه یوه ښځه ده، ستاسو غږ به وي، ستاسو لاس سپیکر به وي، مګر موږ به په دې پوهېده چې په فزیکي شکل باندې یوه ښځه اقل هلته حضور لري.
مننه آغلی خوجانې، مننه. دا بحث نور اړخونه هم لري.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
ازادي رادیو ته د فیسبوک له لارې ډیر پیغامونه را رسیدلې. د دې پروګرام په ارتباط یو څو بل اوریدونکو نور اوریدونکو سره شریک کړم. حمید الله خان شینوار لیکي، اتیا فیصد خلک له دې کابینه راضي دي. عبد القدوس لیوال لیکي، دا چې سرپرستی کابینه دومره دوام وکړ ش روان دي، یو څو فیصلې چې د دوی څخه زیات وختونه وهغه ده، نجونو او د میرمنو د تعلیم مسله ده او د ښځو د کار مسله ده. ودان پښتون لیکي، دا کابینه یو موقتی کابینه ده. رشید روحان لیکي، اویا فیصد بریالی ده. پښتون لیکلی دی، سرپرست کابینه داسې معنا لري لکه سړی چې د کرایې په سرای کې اوسي او هر دم چې جواب څوک ورکوي جواب ورکولی شي. ګلشیر شیرزاد لیکي، الحمدلله ش په موضوع کې روان دي. او البته ډیر زیات پیغامونه نورم راغلي دي، وروسته به په خبرونه کې بیا هم له میلمنو سره شریک کړم. را به شم دې ته چې د دې له خاطره چې دغه کابینه چې تر اوسه پورې سرپرست ده، تر کله پورې به سرپرست وي؟ دا سوال ډیر مهم دی. په دې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم. جانباز صاحب څه فکر کوي چې دغه سیاسي کابینه به تر کله پورې سرپرست وي؟
اول خو دغه وطندار څه بدون وایم چې خله چې تاسو زما صفات ونکړه، کچې تاسو زما صفات کړې وای نو ما به نن څه خوب نه کوم. ډیر مننه کوم چې تاسو هم دغه ادبیاتو باندې راګیږئ، لکه هغه ادبیات چې تاسو زده دي. او بل دا چې که تاسو چاته ناروغ وای نو زه تاسو سره شخصا آماده یم چې هر عصبي او عقلي ډاکټر چې تاسو یې پیژنې تاسو ور باندې باور لري، یو ځای بلار شو او موږ تاسو ته کلیپ په تشخیص
و جان بس.
مهرباني، یو څه ته خبر لکه لکه ما ته چې ډیپلوماټیک ځواب ورکړی و ما توهین نه وکړی چا په هر حال. ګورې شبر سي نو طرف دا تش په نوم دلا کابینه نه ده. دوی به تش په نوم دغه سي سرپرستان پاتې کیږي تر څو چې بل فرمایش دوی ته راشي. دوی فنی کسان نه دي، دوی نشي کولای چې د دولت اداره مخته وي. دوی فنی نه دي، دوی تخنیکي نه دي، دوی ملایان دي. دوی داسې یو چوکراسي ایجاد کړی ده چې خپله پکې بند موږ نه پوهیږو چې دا په کندهار کې دا څوک ناست دی. دا په پټو سترګو چې ځینې دوستان دا مني چې دا ګواکې کوم امیر المؤمنین دی، دا ولې څیره نه ښکاروي؟ دا د چا نه پټیږي؟ دین سره تر کومه به د امیر المؤمنین سرپرست اوسیږي؟ آیا په تاریخ د اسلام کې داسې یو نمونه د خدای موږ لیدلې ده؟ په دې کابینه کې یو یعنی 50% د دوی دغه تش په نوم وزیران لوړې زده کړې نه لري. شبیر دوی به څه رقم ته دا اداره وکړي او دوی به تر اباده تر څو چې دوی اوسیږي دغه سې به سرپرستانی، دغه سې به ناپوهي، دغه سې به ملایانی، دغه سې به مدرسه لویه مدرسه چې نوم به ورته اصل کې به زندانی، نوم به ورته مدرسستان و طالبانستان به جوړوي. که څه اماراتي وي تش په نوم یو نامعلوم شخص ته به بیعت کوي ځای لري، که نه پوهې څوک نه یې. موږ نه افغانان یو، نه به وطن دی. موږ خو در سره جنګ نه کوو، وبنی ادمه که ته د افغانستان بچه یې. موږ خو ټوپک نه دی راخیستی. موږ درته وایو چې لاړ شه انتخاباتو ته، که ته دونه ځان به دې مطمئن یې، تا ولې د څښتن تعالی ټیکه دار ځان نه جوړ کړی دی؟ ورکه خلکو ته حق د رای ورکه ولې د خزي کوند منځ زمون په کور کې بنګانی کړی دي ولې ورته د انسان په سترګ نه ګوري ولې تر غینم امتیاز جوړوي ولې هغه په صاف زړه کارو کی ته څوک یې تاسو هڅه ده دا را کورا کټک دا مدرسو نه فارغ شوی خلک دا راځي ما ته ژوند کوي تا ژوند لیدلې دی غیر د دغه مدرسې نه نور دنیا لیدلې ده چې دنیا کوم پته روانه ده په یو ټانګ چارچوب کې چار دیواری کې د ځان باندې کړې نو دغه خاطر شی ورته دی به تر ابده پورې سرپرستان
مننه په همدې برخه کې به دی اغلی خوګانی نظر هم واخلم تاسو څه فکر کوئ چې دا کابینه به تر کله پورې سرپرست وي
دو د سیو کابینه مثلا معرفي کې خو نه پکم د کوم قانون د مخ نه بده معرفي کې چې به څوک دوام وکړي نو مخکې پارلمان په جکره به پارلمان د کابینه را مځل پنځو کلو لپاره به دورا یا غسلې چلور نیمو کلو لپاره تر کې بل پارلمان براتو دغه کابینه به مشروعیت لرلو اگر هغه چې به یو وزیر هغه مثلا اعتماد شو د پارلمان د خانه یبلې د هغې خانه ایستو نو دا به له موضوع
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړل یعنی یو قانوني چوکاټ وو چې کابینه ترکل او څرنګوي تلاش دا سوال مهم دی د طالبانو سرپرست کابینه به ترکل وي او د قانوني چوکاټ به کل خپلوي
دا کوم ملمانو په باس کې دی په ډیر درناوی او احترام سره دوی دی لمړی دی امارت په تاریخ باندې او بیا دی د جمهوریت په تاریخ باندې چې امارت تاریخ کې شته او د جمهوریت تاریخ کې شته او په څه ته تاریخ اولې چې موږ باندې تاریخ کې په ګرځونه په ثاني او دی چې د امارت تاریخ څه ده نو کله چې یو یو پروفیسورون په تاریخ نه دی نه په دې او ساتنه په فراسي دی
جان باس صاحب او دا محترم کورکی دوی د امارت او د جمهوریت په تاریخ باندې پیژي کله جمهوریت په تاریخ پیژي امارت هم تاریخ کړی بیا د ځان ته سیاسي شنن کې وایي څوک چې په یو تعریف سر نه اخلاص بیا به
د خپل ځان باندې څنګه بیا په تلاش بیا یو تاسو په یو بل باندې انتقاد کوئ نو د افغانستان په څرنګه جوړیږي چې دیو بل خبره نشو زغمل نه شو تحمل کوله
زه غواړم چې وس د تحلیل وکم
وار له وار به تحلیل تراتلی
اما هدف دا چې دا څه کسان چې په باس کې ویره سره هغه دی و نظام په تعریف کو نشي نو هغه سره به څه تحلیل وکم خو خیر تحلیل لا تاسو لا غریدونکو سره کوم امارات عبارت لا هغه نظام څه خدا چې یو امیر لري او اکثریت حکومت کابینه د فرمان لاندې وي او د حکم ورکوي عزل تعزیل انتصاب او انتخاب د پلاس کې وخت او موده معلومه نه ده دا د صوفیانو د خلفای راشدینو او همدارنګه د اکثریت مسلمه حکومت چې په تاریخ د اسلام کې وګوري دا سي امیران لرل
تلاش سب دلته سوال پیدا شو مثلا نو بیا ولي سرپرست ورته وای
په دې خاطر سرپرست ورته وای چې د هغه سړي ظرفیت او کیفیت او مدیریت او تعهد او اراده برملاسي چې تر کومه حده پورې په خپل چارو کې بریالي ده دې ته مجبور چې په حکومتداري او په مدیریت او په منیجمنت کې سرپرستی نوم ورکو بل نوم لرو
یعنی استاس په نظر باندې دا دایمي کابینه ده یعنی دا دایمي کابینه ده
نه 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 د ما د خبر نه باید منفي برداشت ونه سي تکراروم وخت اکس دا نامعلوم ده دا دی امیر دی فرمان او دی عزل تعزیل انتخاب او دی تصویب پر بنیاد باندې را مخته کیږي اما د سینه د لکه دی جمهوریت نظام او دی جمهوریت تعریف او جمهوریت کې زه درته تعریف کوم جمهوریت یو نظام ته ویل کیږي چې د خلکو پرایا رامنځته سي اکثریت په اساس باندې ولسمشر وټاکل سي هغه آزاد شفاف عادلانه او پاک رائے وي او حکومت درې باید تعریفونه ځان درې اجرایوي قوی باید متوازی مقننه اجرایه او قضایه په دې بنیاد باندې خپل اساسي اهداف تعریف کړي
او دیو تاریخ پر بنیاد باندې مرحله په مرحله مخته ولاړ شي، د سیمایزو د نړیوالو هیوادونو سره په تعامل کې ور داخل شي. اما دا تعریف امارت ته نسی تطبیقولای او د تطبیق وړ هم نه ده. دا ګډونوال کړي
دلته
تعریف واغه تعریف
تلاشه
کولای دا به دوی
نه. البته نه، د علمی ظرفیت خبره نه ده. د دې خاطر چې مدون قانون نشته چې څوک وایي چې د دغه قانون په اساس باندې د طالبانو امیر المؤمنین ټاکل شوی دی، د دغه قانون په اساس باندې د دوی کابینه ټاکل شوی ده. باید یو قانون وي که د طالبانو دغه مشر نه، مثلا که د طالبان مثلا که د طالبانو مشر مړ شي، د قانون کومه ماده حکم کوي چې څوک به مشر کوي؟
موش قانون شریعت ته، شریعت ته مراجعه کوو. د امیر المؤمنین صاحب د حافظه الله احیانا وفات شو، مرستیالی دو مرستیال، یو مرستیال لري، هغه مرستیال دو مرستیالان نور لري. لکه په د رئیس الوزرا په مریضی کې تاسو ولیدل چې کله دای مریض شو د خپل صحت مندی لپاره
رئیس او بخشی ستاده دی خبریال پس صفت دا پشتن کم دی حیبت الله آخون مرستیال چوک دی چه ده زاینا سی بوی
ملا محمد حسن آخون
پر رسمی شکل خوی نده اعلان کرده چه دی مرستیال دی
کچیر تا اکثره تو علاما لیغو بیعت وکری آقا شران رسمی مرستیال سو
نه کی وکی کنه، یعنی یو آقا پات ده منه نه
دا کار سوایدن دو جرگی رامن سسولی پا کابل کی دی پولی تخنیک پا جرگا کی زرگون علماء و گدون درلود او دا باید وسو
خو پا رسمی شکل نه ده اعلان کرده کنه. یعنی مثلا چی کل دی ملا محمد حسن دا خون پا باره که رسانی راپور رو کوی دسی نوی چی دی ملا حبت الله اخونزاده مرستیال ده یا دیغه معاون ده، یعنی پا بله
کچیر اجازه را کوي دلته وس امیر خپل ماوینین ټاکي. کله چې امیر خپل ماوینین وټاکله هغه شران جواز لري چې د په ځای باندې ټول مسؤلیت د حکومت
په وځي. مننه مننه تلار صاحب.
ازادي په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
جنبا سب تاسو تر ازم دل خطر چې دا بحث هم بیرته سر راغوند کو. دلته ستونزې په دې کې دي چې یو شمېر افغانان له اوسنی افغانستان له حاکم نظام د باندې پاتې دي او دا کم شمېر هم نه دی. او په د تلار سب د طالبانو د حکومت په پلوی باندې دا خبره کوي چې د دوی حکومت سرپرستی دا معنا نه لري چې د دوی په ځای به، یعنی لکه څنګه چې توضیح کړله چې اوس بیا ماته ونه وایي چې زه نه شوم پی پوی. جنبه صاحب ستاسو نظر اخلم، دا قصه به نو څرنګه روانه وي؟
مننه ښاغلی شبیر. نه هیله کوم داسې ښهنو مونږ خو دلته لیکچر واورېد که نه چې جمهوریت څه دی، امارت څه دی، صحیح ده مونږ به د لوړې زده کړې باندې مونږ چلیپا وکاږو، خیر د سره به لیکچرونه واورو او دغه تناقضات او دغه غیر علمی خبرې به دلته اورو، یو څه به زده کوو. په هر حال ټول ژوند زده کړه ده، نو څه وکړو، مجبور سو چې واورو. دوستان خبر دی که د شیبر سے محترم چې هغه چې زمونږ خور هم او هغه خور کې نه ده، هغه خور ده، هغه تاسو نه د چا نه ټیټه نه ده. هغه هیله ده چې انساني کرامت ته احترام وشي، هغه مونږ او تاسو غوندې مساوي یو موجود دی، هغه ښځینه موجود دی. ډېره مهمه ده ځکه چې دغه د دوی ځینې دوستان هغه موقف ښیي چې دوی ښځو ته په کومه سترګه ګوري. هغه زمونږ خور ده، مونږ غوندې مساوي انسانه ده. دا یو بل دا چې هغه چې تاسو اشاره وکړه، زمونږ خور هم اشاره وکړه، کله چې یو قانون شتون ونه لري جناب شیبر صاحب، دغه شیان به په دغه ترتیب چې دا هر څه غواړم، زه امیر المؤمنین یم، ستا ماوینین څوک دي؟ بیا به زه ماوینین خپله ټاکم. ماوینین قانون ټاکي، زه خپل په زړه څوک یم چې خپل په زړه څوک وټاکم؟ دا قدرت ماته چا راکړی دی؟ قانون باید ته تنفیذ کې، د قانون په چارچوب کې ته باید اول خپل وټاکل شي، بیا د معاونین وټاکل شي، بیا د کابینه وټاکل شي، بیا د هغوی معینان وټاکل شي، همدغسې لاندې تر آخره پورې. دا قصې دا چې رایشه امارت څه دی او رایشه جمهوریت څه دی، دا لاړ شي هلته هغه کوڅو کې چاته قصې وکړي. هغه سیستم چې طالبانو ایجاد کړی په افغانستان کې جناب شیبر صاحب، دا په دنیا کې ساری نه لري. دا منحته سیوکراسي ده، طالبانیزم دی، دا یو طریقت دی. یو طریقت دی چې چا دوی ته په غوږ کې ویلی دی تاسې لاړ شئ د صدر اسلام نه تر اوسه پورې د المغرب نه تر مالیزیا پورې تاسو که د دغه شی یو نمونه پیدا کړه د دغه شی چې دوی جوړوي دغه شی چې دوی په افغانستان باندې تپي که تاسو د دې څرک پیدا کړه د عربستان سعودي چې زموږ پکې حرمین او شرفین شتون لري هغه ځای ته لاړ شئ وګورئ چې نن تغییرات هلته ګورئ د تفکر سیاسي تفکرات هلته ګورئ ترقي ګورئ د ښځو ګډون پکې ګورئ نو دغه شی چې دوی جوړوي جناب شیبر صاحب دا هیڅ سیستم د اداري دولتي نه دی دا یو طریقتي سیستم دی دوی ډېر زیات مشکل لري قانون سره مخصوصا لیکل شوي قوانینو سره ډېر زیات مشکل لري ولې لري ځکه چې دوی بې سواد دی ځکه چې دوی دغه ته پابندي نه ګڼي یو 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 مکلفیت خپل چې قانون ولیکي ولې د قانون نه تیښته کوي ولې د قانون نه زمونه بچوي ولې په یو چارچوب کې انساني قوانینو کې اسلامي قوانینو ته ځان نه راخلوي چې تاسو مسؤلیت پذیر اوسیږي
مننه جان بس
ګورې جناب شیبر صاحب یو دغه د دولت وظیفه څه ده دغه د دولت وظیفه په دې نه ده چې حاکمیت وکړي چې په تا باندې امر او نهي وکړي د دولت وظیفه دا ده چې تاسو خدمات راکړي او مونږ چې کا امیر المؤمنین دی کا وزیر دی دا زموږ مزدوران دي دا زموږ چارواکي دي چې موږ ته باید خدمات راکړي موږ دوی الته تاکو نه دا وی نه زه نعوذ بالله زه د تختن تعالی نماینده یم چا تاکل یم نه یم ځکه چې دا خو امارت دی ها زه تاکل یم د پاس نه تاکل شو یم او په تا باندې امر نه کوم څه چې درته وایم هغه به کوي زه وایم چې نه تکه قوت لري کته پوغه لري تکه نفوذ لري دا چې خلکو ته لاړ شو صحیح ده زه ته به امارت جوړ کړو زه مخالف نه یم زه دی افغان دی انسان په هیڅ زه مخالف نه یم د سیستم سره چې هر نو ولري خو راځه دغه اراده د خلکو تمثیل کو دغه حق د خلکو نه واخلو د څه شي نه ډاریږي ځان ته وایي چې زه داسې کوم
مننه جان باسب مننه
سلام 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 تا سره دی
بله مننه جان باسب
چې زورای ګری
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د فیسبوک لارې بیا هم ډېر پیغامونه را رسیدلي او څو بیا هم زه له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. غزنوی په اوشت پیغام را لیکلی دی او په یو برخه کې لیکي که بهرنیان لاس واخلي او موږ افغانان په آرام پرېږدي بل ستونزه به نه وي. مسافر په نوم باندې یو لیکلی دی سرپرسته اداره 100% کامیابه ده. انس محمد لیکي کابینه مشتک و مشته امنیت راوسته دی. نور ډیر پیغامونه در رسیدلی له دوی ډیر مننه کوم خو وخت هم اجازه نه راکوي ور بشم اغله خوګانې ته که ساسو نظر واخلم د دې خاطر چې دغه سنز چې د افغانانو ترمنځ دی په ځای دی چې دغه اختلافات رالن چی روس پروس دغه اختلافات د افغانانو ترمنځ زیاتی شي هغه افغان چې په استرالیا کې دی هغه افغان چې په جنوبی امریکا کې دی هغه افغان چې په کابل کې دی د دوی نظرونه باید لشتر لشه سیاسي اختلافات په ځای لیکن د وطن په برخه کې باید د اختلافات سره راکم شي هغه خو ګڼي ستاسو نه سره
دوی پات راکینی خپل نظریات شریکی او عمده ټیکی د اختلافات دا بد ورو ورو میسي او ټیکی زکه تا کارونی شنو عمده سي اختلافات جوړ پات کیږي او رسپراتو ان مخالفتونه ډی ډی دي تدې په ځای چې دا وطن د جوړېدو خاطر وځو د اورانې دوه خاطر وي نو خبره ده چې طالبان دا کار کوي د ناستې زمينه برابروي نړیوال دا کار کوي نړیوال سازمان دا کار کوي باید دا کار وکړي د ناستې زمينه باید برابر کړي کانفرنسونه باید جوړ شي افغانانو باید دعوت شي دوم باید دعوت شي هغه نقطې چې موږ اختلاف لرو د دوی سره دوی د موږ سره پیلري باید بحث وکړو او د حل لار ورکړي
او مننه تلارسب څنګه د دې خطر چې د افغانان سره یو ځای شي او پراتونکو کلونو کې په کابل کې د واکمن حکومت په کابینه باندې هم اعتراضونه نوي اختلافات بیل خبره ده لیکن عمیق اعتراضونه باید لمن سره لړس حل لار تاسو وینئ
اختلافات لرو ولې وطن نه ورانه موږ اختلافات لرو ولې ملي منافع د پښو لاندې نه کوم موږ اختلافات لرو اما شریعت دین اسلام او انسانیت باید د برنامه راس یا په اولویت کې وي که جنبا صاحب د پخوانی چارواکو تعهد او مسلکی توپ شي، هغه چارواکي چې مسلکی او هغه جالي ډیپلومونه د غرب نه اخستي او د هر سفارتخانه رول ته ګډېدل، هغه د ماته راوشي چې د وطن د څه خدمت کړی ده. اوس افغانان در بدر، اوس افغانان مړی نه لري، زیربینایي پروژې نه لري، په میلیاردونو ډالر یې غلا کړل. دوی اوس په خارج کې ناست دي او د غلام په صفت باندې حتی هغه خپلو خارجانو سره هم بحث نه شي کولای. دا خاطر چې ده خپل وطن او خپل مور ته خیانت کړی ده. وطن خو د مور حیثیت لري،
پهار حکومت کې، پهار نظام کې، پهار ولسوالۍ کې، پهار کلی کې، حتی پهار کور کې سم خلک هم شته، ناسم خلک هم شته. مهرباني خپل بحث ته دوام ورکړئ.
اوس راځو دې ته چې موږ څرنګه وکولای شو د اختلافات عمده حل کړو او یو فساد صمیمیت وطن جوړونه په افغانستان کې رامن. دا محترمین چې د افغانستان د جغرافیه څخه وتلي دي او د افغانستان په نظام باندې زهر پاشي، دوی دې هغه عمده خواستونه او خپل دوی دې هغه کمیسیون چې اسلامي امارت پاکلای ده او په سلګونه کسانو او په لسګونه کسانو ورته راځي، امنیت یې مسؤون ده، جایداد یې مسؤون ده، سرمایه یې مسؤونه ده، وس مشخص یو منظم کارت هم ورکوي چې څوک مشکل ورته پیش نه کړه، او د اسلامي امارت مجاهدین ساتنه هم کوي، آزاد ګرځي په هر کوڅو کلیو باندو کې. دوی د تشریف راوړي د افغانستان خاورې ته او د افغانستان نظام ته، خو د واکمنۍ صلاحیت او د مسؤلیت او د هغه څه غوښتنه دي نه کوي چې دوی پاتې کې راغلي دي او یو مشروطه او ناکامه اطلاعنامه ترلاسه کړې ده. ولې شل کالونو دا مسائل ثبوت کړل، د هر وزارت فکتور درته یادو او د هر پالیسی میکر بګراوند درته یادو. د اسلامي امارت مشران افغانان دي، پلار افغان ده، نیکه افغان ده، جدي افغان ده، او هر یو تذکره په لاس لري او د دې خاورې دي. هغه کسان چې دوی مسلکي بولي او وایي چې دا نظام یې جوړوي او دیموکراسي راوسته او یو د اشغال د پاره زمينه برابر ولا او اشغالګران په فیوش کې نیولي، هغه د لطف وکاو چیرې دي؟ دا میلیونونه ډالر
ته دلته تلر ماننه ماننه
ترکیه ته ولار دا چا یو
ماننه تلر صاحب
ماننه تر چا مخامخ
ماننه ماننه تلر صاحب ماننه
دا خو د دوه د شل کلمې مدیریت لامل دي چې یو مسلکیان ورته وایي
ماننه. خیر خو بیا هم لا افغانستان په دې کې شک نسته چې ډیر مسلکي کسان وتلي دي، د دې وطن سرمایه ده، په دوی باندې پیسې مصرف شوي دي. صحیح خبره ده، دا خبره هم په ځای ده. په د بشر د حقونو پر راپورونو کې دا ثابته شوې ده چې یو شمېر کسان په دې خاوره کې فساد کړی دی، اغلاوی کړی دی، چورې کړی دی، خو مسلکی کسان شته، په دې کې شک نشته. دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، دغه د چک جمهوریت تر څنګ په جرمنی کې لږ تر لږ زی په شخصي حساب باندې پیژنم چې څومره متخصص افغانان شته چې هغه د دې خاورې په درد خوري، د دې وطن په درد خوري. بله،
دې کې شک نشته. شبت صاحب، دا کسان چې د موږ مسلکیان دي او په درد بخوري، اوس افغانان افغانستان او د دوی مور په کړهونو کې مخامخ ده.
خیر خود دلتا نه دلتا نه نه دا خبر هم ممکن تر یوه حده پوری سم وي ستاسو خبر خطر ډیره حده ځکه نه د سم. فرضاً یو څوک دی په جرمنی کې متخصص دی او دی افغانستان ته صرف د امنیت خوندې کې دوه ضمانت ورکول کې نه د کار، یو شیخ به دی خوري. جانباسب، ایده له خطر شته بس ورستیو دقایق تر رسیدلیو، ستاسو نظر واخلم څنګه کېدیشته چې دغه خواره واره افغانان سر را نشتی شي او په یو ټغر سر راټول شي او دغه اختلافات چې ورس په ورس په زیاتې دوی د سر را کم شي؟
بالکل، هر د سلیم شعور خاوند افغان هم دغه غوالي مغلی شي. بر خو ګوري دغه کس چې دلته راځي د طالبانو ننګه کوي که طالب دی یا طالب پلوه دی، زما د توندو خبرو حوصله نه لري. ما ته وایي دا مغزي مشکل لري، فکري مشکل لري، که نه زه عصبی لیونی دی جوړ
دی زما غون دی یو معتدل انسان چې نه په پام کم چارواکې نه کم صلاحیت نه نه کم د افغانستان یو کې نه بي ځای کړی نه ده خو د طالبانیزم سخت منتقد او په دلیل زما حوصله دی نه لګي ما نشي تحملولی په یو پلاتفورم کې یو رادیوي پلاتفورم کې نو تاسو اوس فکر وکړئ ښاغلی شبر که زه فزیکي لاړ شم کابل ته خدای شاهد دی چې د میدان هوایي نه ولاړ که زه ژوندی تیر شم دا دروغ جنگ دی پوهېږي دروغ وایي دوی دوه مخي دي البته طالبان ښیم دا ورور به خپل انقلابي فکرونه به لري هغې سره زه کار نه لرم ګورې مهمه خبره دا ده شبر صاحب چې باید افغانانو سره پراخ دیالوګ رامنځته شي پراخې خبرې اترې رامنځته شي هغه دوه سوه درې سوه کسان چې په غلو غلا کې په فساد کې په کالان کې په چور کې ښکیل دي زما هدف هغوی نه دي تاسو هدف هم هغوی نه دي دوی دې دغه د هغه نه دغه د ځان پوونې نه دغه 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 کاذب غرور او تکبر نه دي راکته شي د دولت اداره دا د ملا پار نه دی ملایانو ته موږ احترام لرو موږ مسلمانان یو خو داسې طالباني طریقتي اماراتي دي نه جوړېږي چې هغه هېڅ معنا نه لري افغانستان کې هغه چې تاسو وفرمایل په زرهاو په لسهاو زره متخصصین دي چې هغه افغانستان ته راځي زه دغه اول خپله راځم او زه دغه امنیت د طالب نه نه غواړم ولې باید طالب ما ته امنیت راکړي ولې طالب څه کار دی طالب څه کار دی چې ما ته امنیت راکړي قانون یې باید ما ته راکړي شیبر صاحب پولیس یې باید ما ته راکړي ولې باید زه کوم زیر کاغذ لاس کې ولرم ولې باید د کمیسیون ته لاړ شم زه باید راشم افغانستان ته خپل وطن ته د بل فکر سره نه د تخریبي فکر سره انتقادي فکر سره اصلاحي فکر سره ولې ټول شیان دي قبضه کړي دي زه خو توپک نه لرم توپک سره هم نه ځم خو دوی زور وایي پرونم زور وایي نه نه
جانباز صاحب مننه
افغانستان هغه وفاق ته نه رسېږي شیبر صاحب دوی باید پرېږدي د مختلفو نظریاتو خلکو ته موقع ورکړي دغه پاکستان د دوی ډېر نږدې دوست چې دوی اوس ترې لږ لږ منکرېږي چې دروغ وایي بیا هم که نه هغلته خو هم احزاب دي که نه اول مبارکي وایي هغه خلیفه ته چې دوی په خلیفه نوم په یادوي اردوګان ته اولین کس څوک مبارکي وایي همدوی ورته مبارکي وایي خو هلته پنځه شپږ حزب سیاسي فکر د تنوع د فکر ده ولې ما نه پرېږدي زه طالب نه کېږم
مننه جانباز
غواړم په افغانستان کښې صحي مثلا داورم زه په افغانستان کښې زه غوث جانباز په افغانستان کښې د شاهي سیستم طرفدار یم زه غواړم دې ته کار وکړم طالب ما پرېږدي دې کار ته
مننه جانباز صاحب
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د اغلی خوګانې نظر به واخلم د تاسو مخکې دا وړاندیز وکړو چې د افغانانو د یو ځای کېدلو د افغانانو د یو ځای کېدلو له خاطره په کار ده چې جرګه وشي خبرې وشي نه پوهېږم څه تخنیکي ستونزه داسې آواز اغلی خوګانې سره اورو بلې هو مهرباني
اول خو تلاش صاحب ته په ډېر احترام سره زه باید ورته واضح کړم چې زه اوس هم له افغانستان کښې یم کله ننګرهار کښې یم کله کابل کښې یم او هېڅ ډول یعنی موږ که مسله نه ده اخېستې د نظام په دفانې مګر دا چې د ښځو حق هم پایمال کړی د ښځو حقوق هم اخېستی دي د ښځو نه م د تعلیم حق اخېستی دی د ښځو نه م د کار حق اخېستی دی د ښځو نه م د سیاسي مشارکت هغه اخېستی دی د یعنې د مرګ تر ساته د هغه ګرځې جګوم دا د افغانستان او د ښځو حق دی په ما باندې چې باید دو غږ جیکم او نړیوال ته یې ورسوم او تاسو غږونو ته یې باید ورسوم چې دا ظلم دی د افغانستان د ښځو سره او بیا مې ته وي چې یوازنۍ لاره همدا ده چې کښېني طالبان دی باید افغانستان د خلکو سره که هغه دننه دي که د باندې دي باید سره کښېني او په هغه عمده ټکو په هغه عمده ستونزو چې اختلافات یې دا باید حل کړي که دوی دا فکر کوي چې نه همیشه به مثلا موږ حاکمان وسلو یو همیشه افغانستان خلکو باندې موږ حکومت کوو ځکه دلته دوی انتخابات نه مني چې یو بل مشروع حکومت نه سره شي نو دا یې د حل لاره نه ده ډېر دوام وکړي دا د دوه کاله درې کاله نهایت یې پنځه کاله ځکه دغه د افغانستان خلک دا د افغانستان ښځې دا د افغانستان ځوانان هغه ځوانان نه دي چې هغه شل کاله مخکې دوی لیدلي وو اوس دو ټول هغه د نوې تکنالوژي سره بلد خلک دي د ټول دنیا سره وصل خلک دي یعنی هېڅکله یې نه شي زغملی نو زه اوس هم په دې پوهېږم چې همدا اوس زموږ ډېر ځوانان په دې چې اته ویشتم د استاد ورځ لمانځلې ده تهدید شوي دي تر خو دوی دي کړی دوی تهدید شوي دي نو دا هر څه سیاسي زندان کښې اوسېدل د افغانستان د خلکو لپاره ډېر ستونزمن دي ولو که هغه زه اوسېږم یا بل څوک اوسېږي
نو دا په دې معنی ده چې څوک مثلا وطن پریږدي یا لاړ شي دوی په لسو بدو الفاظ باندې هغه ستایي. یو سړی چې وطن پریږدي هغه به د ډېر مجبوریت پریږدي. زه په دې وطن کې څوک هم چې معلور بې سواده شي
دیتا څوک باید جواب ولري خو جواب نه لري. تلاش سب ستاسو نظر واخلم دا چې لنور افغانانو سره تاسو کسان مخکې دا خبره وکړه چې خلک دې درشي خو اغلی خوګنی دا خبره وکړه او جانبا صاحب هم دا خبره وکړه چې کسمه لور بي سواد وینو په وطن کې به زه څه کوم. که ستاسو نظر په لاندو واخلم شبته
مبارکه دا منم در سره او صحیت د اسلامي امارات فارواسی دې سره خلاف دي چې د افغانانو د اجازه کوي او د خپل حقوقونو څخه مرخي او وړاندا کوي. اما دلته یو سلسله تخنیکی او اقتصادي مجبوریتونه دي. تخنیکی مجبوریت د نصاب ده، تخنیکی مجبوریت د سنت ده، تخنیکی مجبوریت د مسلمان څخه ده،
تلاش سب بخشنه. فکر نکوم چې په دې برخه کې د دلایل وړاندې شي چې د دفاع وړ وي. کله اقتصاد مشکل نو حلک ته ولې نشته، کله صنف مشکل ولې حلک ته نشته، کله بیا په ټول افغانستان کې دا مشکل وي ولې فرضاً په یو ولایت کې دا مشکل نه حل کوي، ولې مثلا د په کابل کې د حلکانو ولې سول انجونو ته نه اختصاص، انجونو خپل لیسی لري، د انجونو لیسی چې هغه سنفونه لري هغه بیخي بند دي. عائشه دورانی لیسه بنده ده، ملالۍ لیسه بنده ده، د نورو لیسو نمونه رانه غلط نشي، بریام لیسه بنده ده، خو دا لیسی خو بیخي قلف ورلیدل، منځ کې څوک هم نشته، نو د صرف مشکل ولشته. یعنی فکر نه کوي چې
هدف دا تخنیکی د نصاب ستونزې دي، تخنیکی د یونیفورم ستونزې دي، تخنیکی یو مسؤل چاپریال غواړي، ترانسپورټیشن غواړي، چې کور ته ولاړ شي، د دې پرای شي. اما د پخوانی نظام په افاق باندې مسئله هغه گزارش نه وګوري او څه کومه برنامه چې بیان کما هغه چې فکر کوم چې نسبتا خور به بده ولګي څنګه ته د مشو خوران او لران کې د مخاطبو کې معتاد وي.
خیر دا خبره هم سم نه ده. و تلار صاحب دا فرضاً یو عمومي حکم وکړي چې اکثریت په افغانستان کې په میلیونونو نجونې مکتب ته تللي او چې ته وایې چې اکثریت معتاد وي، دا خو هیڅ څوک هم تاسو سره نه مني. نو
یعنی دا برنامه سیستماتیک روانه وه او دا نظام ډیر سخت د مشکل سره مخامخ کوي او یو فرهنګي فاجعه رامنځته کړل. موږ الحمدلله مسلمانان افغانان چې د خاورې او شریعت او دین او قرآن تاسو منې زموږ منې او د مخالفین هم د ما سره منې راځي پیغه باندې حرکت وکړي چې څه راځي.
ما نه تلاش صاحب بس نور وخت اجازه نه راکې. په دې هیله چې په ډیر لاند وخت کې همدغه مشکل حل شي. دا مشکل نه افغانانو ته د منلو ده، نه نور اسلامي هیوادونو ته د منلو ده، نه نړیوالو ته د منلو ده. او لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستاسو په وینا چې په طالبانو کې اکثریت دې پلوي دي چې دا د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، له همدې سره به دا بحث راغونډ کو. تلار صاحب له تاسو څخه، غلی خوګانی له تاسو څخه، او جانبا صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم.
رانه مخوانه د سرو زرو پیزوان اوس می ډیره غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نه چاری داشن خاله اوس می سخت نه چاری داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت نه چاری داشن خاله زما سخت نه چاری داشن خاله لیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نکې هم پیزا سوال.